سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایمو دا ز ویرو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل خبرونه کو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوې. هغه ویلي چې د عین الاسد اډي چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان ووژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ورواچوله ووژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپل رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولي ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 ساعتونو وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري اژانس د تایباد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفایي هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادرېدونکي ویزې او نور اسناد نه منیم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د جولای 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولنډ، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالنډ، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادرېدونکي اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 22,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 193 پوځیان وژل شوي. د ده په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. د هم ویل چې په 15 ورځو کې 40 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په هغه برید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی تیره میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلي دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وبال او لاوان کډوالو سره د غصه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کېږي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولای دی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلن ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پوری مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 اویای د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزای وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامي شي. شاغل استانیکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د دامیانو په حق لاندې درایت شوي، له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسولي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې په 2000 کې تصویب شوی، د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي، له هغه نه هم ایراني مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همدار از ویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه داده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسئله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسئلې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلی افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په شپاړو ولایتونو کې ووسی، او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډې ته نږدې په یو کلی کې لګیدل چې زیان نه دی اړولې. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې وژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریز ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فعال شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستې، خو د اسماعیل هانیه وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. لغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډېر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان وو چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنې څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته دغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولاری وک نه خپل زده کړو کې د سره د کول شخ خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جو کشي او نور هم کول شي چې یو څه لاس تر ورځې که هیل امیدونه دي مګر زمينه